سلامونه لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو
د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سرې میاشت ټولنې ته دیارلس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سرې میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیارلس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پاڼه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سرې میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په نولس ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردک او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي متر ترمنځ وي د شنبه پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د اتو میلیونو 900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتره پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 300,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتره پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان لوالي څخه د چابهار بندر لاري د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د غیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والی محمد کرامی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي لازم کې ځخمه کې ته د توغندي د وشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزی سیمو کې د هوایی بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدل او اوسیدونکو پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 30 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوی وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخوالو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یو سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالۍ چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي د تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په 16 پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزار اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه تللې د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه شي چې سشکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شوې دي سشکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سشکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه ورې د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړ ویروس اخته شوي دي دغه نوښت رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سشکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزړ وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته پنيشته بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي پر دې سربیره د ګوزن او پېشي پسند ایالت دوی په خیبر پښتونخوا او یو پېشه په پنجاب ایالت او پلازمین اسلام آباد کې سب شوې دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پېښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پېښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پروان دي واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي. د هغو کیفیت ډېر کنه د پاتې سوي په خوا کې د دې تر څنګه د خلکو پوهاوی دی واکسیناسیون په حق لا او هم د ناروغي دی ازرارو په حق لا نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغه سیمو کې چیرته سي دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمه دا هغه سیمه دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګوزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وي. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خلک چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، مالول ده، مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای؟ نو دا خلک چې شي خوري ماشوم لري خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ لوجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. پام دې سخت شرایطو کې یو شمېر خځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل له امداسي خځو څخه ده.
شپګنیم سو نفر ما په چل ستون کې فارغ کړي د غیاو میاستګي دوی به اته له کورسنګینه له خوره د کارتینونه له دې ځای نه نه وراتلی او ډیرې به تا کرونه د لوده دی موټر. قسم درته خرم چې له دارلمان ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپګو بجو حرکت کاوه چې دوی به تراتو بجو رسیدلې نه راتلی به.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اپتونکو لدری کرونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقوقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړی دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یا دبلې شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پایل کې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پرنجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همدا شانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو پتیرا دی غژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک دی ګټه واټه لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبورې شوې دي چې خپل وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې پینځه یا شپږ خزی خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دنه ډیر نه و پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور ازاد هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. میما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې کنه سم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو څه حالت به راځي. څه ده په دېرش روپۍ تن پوره شي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه ده پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تیر کړي دي، ډېرې کورنۍ اسان سره نه ده نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسرسی، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا دسی دوی خپل انجونې یا خپلې خویندې دسې ځایونه نه پرېږدي. مثلا د احتیاط ځایونه جوړ شوي دسې، یو زموږ سره تر څنګ هم د چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بل د سازارې ښځې چې ورته پروژه کې استادان جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي چې ویني موږ زیات مېرمنې وسته روزي زیات خويند درو چې هغه کوي سې ویډیو او د خپل اقتصادي مشکل په اړه غوي دي. دفاع شاه کار سې ویني مثلا د نورو غلطو مخکار سې ویډیو پریږدي، خو د سې دي کولای شي د خپل ماشومان ساتنه خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي، دا ډېر ښه فائدې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توان دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده، دا چې هغه څه کوي او کار څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دی په کابل کې فیلان زپال